مخدي
د زهر کاروان خبرونه درته لرو خ ترغي مخکي خبرونه د طالبان حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستیو ترنګلتیو اندېښنه ښکاره کړې ویل چې دوام به یې پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت وین عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لاره خبرې اترې او تفاهم دی. د ده په وینا د پاکستان وروستیو پیښو ثابته کړې چې له مذاکراتو انکار مسلې له پیچلې کولی شي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت د اعلامې وروسته له هغې خبره کړې چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډه بوشو او نن د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز ولګوه. په بیان کې زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د پاکستان وضعیت له نږدې څاري او هیله لري چې د پاکستان حکومت او اغېزمنې ادارې د دوی په وینا له زیاتېدونکي نارضایتۍ سره معقول او واقعبینانه چلند وکړي. له کندهار څخه به ترلاسه شوي راپور کې ویل شوي چې نن سهار د دغه ولایت د شورابق ولسوالۍ اړوند پر ډیورنډ کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قول اردو بیان نظیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تایید کړه خو ویل چې د دوړو خو ترمنځ نښته جزئي وه او پای ته رسیدلې ده. د خوځو په نړیوال شلوریز جام سیالیو کې نن یکشمې هندستان پاکستان ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې وشوه پاکستان لومړۍ توپونه وکړه او د ټولو لوبغاړو تر سدي د وروسته 15 منډې ترسره کړې. له هېواد بهر بیا ایران له نن شپې 9 بجو تر سبا سهار 6 بجو ټولې الوتنې لغوه اعلان کړې دي. د ایران دولتي رسنۍ د ایران د هوایي چلند د بیان په وینا دا خبر ورکړ خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړې. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه وخت چې د ایران د اسرائیل پر لوري توغندي وشل ورته پرېکړه کړې وه. په برلین او لندن کې د اسرائیل پلوی فعالان پر اسرائیل د حماس د بریدونو د کلیزې په مناسبه سړکونه تر وتل. د اسرائیل پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې له يهودانو سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل د هدفونو ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. تمه ده چې نن یکشنبه هم د اسرائیل پلویانو لاریونونه وکړي ځکه چې يهودان په ټول لړۍ کې له هم د يهودانو نوی کال نمانځي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکي کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتیږي. سره له دې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایدیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشه موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وایي د اوبو د نشتوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملي وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبو اوبه کم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک وي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څوم ورته چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پردې شړې خو نه دی، خپل پلاز دې یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، ته وایا زه درچا کم يم او چاته مې څه زړه رسیدلې ده. زنور داس پکاوې نشم زغماله، دا کور نه دی، سم زندان دی زندان، زنور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برېتانوي موسسې تحلیل کوي چې سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار او ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و. دا تحلیل چې د سټلایت یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم سوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي وه، په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2642 هکټاره وو. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام عمده علت د خلکو بېوزلي ده.
بله، دیکانان هم دی غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کښې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک پرې وکړی شي، او بین المللي ټولنه هم داسې په ښکاره کوم کومک نه کوي چې دیقان ته یې فایده ورسېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
پراتلون کې کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتیږي. سره له دې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تریاکو په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د ښکېلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کېږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افه مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب کړ وړو کې د مونږه پوچ کړ واقونه د مونږه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافي اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشې کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایلکې دواندر اوبه دې رایلکې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پنبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب سر در عزیز
امروز ولایت ستونزه د اوبو ده. که د کښت لپاره اوبه وي هغه میوه چې له دې موسم سره جوړې وي ښه حاصل ورکوي. تاسې وګورئ د زراعت ریاست سږ کال موږ ته جوار راکړل او موږ وکرل، پنبه مو وکرل، خو دا چې اوبه نشته ټول وچ شول. دا دې تاسې وینئ.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرضا بیا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، راځه پسې عناب او خورما او دا شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو. د اوبو
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانان ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تېرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، په خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1265 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي دغه مرحله ته زهر وستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر وستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خیټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردی ورته پیدا شي او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خلیوي هفته وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یوه ډاکټر یا د یوه صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کیدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده. یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس لدی مرحله ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستې وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستې وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کاروونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کاروونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یو علاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې تر یوه کاله پورې وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولی. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان شه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه جاوید ته لکه علاج هېڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې راغلم.
راځه بچه، هلته دسترخوان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینما.
جاویده، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډر یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورشي.
پلار، دا دې څومره وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دی، نور دا سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یو اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. تو وایا زه درچا کم یم او چاته می څه ضرر رسیدلی ده زه نور دا سپکاوی نشم زغملی دا کور نه دی سم زندان دی زندان زه نور په دې کور کې نه اوسېږم
والکه ودرېږه زما خبره خو واوره په دا توره شپه چېرته ځې
چېرته چې زم زم هغه زما کار دی زه نور لاړم
پرېده دومره ډېرې زارې مه ورته کوه
او سړیه ته ولې هلک تار ورته فوټلو پیغور ورکوې اوس خو شکر دی جوړ سو دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته الوار پیغور ورکوې
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم پخوا سود کاوه که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي
بس د ښځې اسام مه راخرابوه پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې ه په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی خو ته په خپله ورځ ورته پوډرې وایې دکتر صاحب اجازه ده؟
رازه خوری رازه
سلام علیکم دکتر صاحب
و علیکم سلام رازه پراغه چوکی کی نه
شسام ده دکتر صاحب داده کشدم
خواه خوری اوه چه مشکل داری؟
دکتر صاحب ستا با پا یادی چیز ما ده متازوی علاج ستاسی پچه با خانه که وست
او ستا زوی میاد ده جاوید یادوی؟
او جاوید یادوام
ولی خدای ده خیر کی پا جاوید چه شویدی؟
جاوید زوی می بیرت پا نشو اختاسو
ولی چنگ بیرت پا نشو اختاسو؟
پلار بای کل کل پرجری ورته ویل اخیری اوش پا زر تنگ سو پلار تا ویلی چه تا ویلی ما تا ده پودرو پی غور را کوی بس اغا او چلو کور و و تاو بیارا نغی
یارا دا خو دیر بدکار شویده خواه بیا چه وشو؟
تری و میش مندو و سری او رسل می پیدا کر گورم چه پیو چه تن لشتی که ناستی او بیا هم اغا غم لرلی پودر سکوی
اوف بیچاره چوم رخ جور شوی و خواه نو چه ویل؟
دیر زاری می ارتو وکر چه نیشه پریش ده و کور ترست خوز ما خبره و نمانله دکتر سای بوسیم چاره را وشه چه زوی می نشه پریش ده و بیرت کور ترست
خوری پا دی کار که تاس خپل ملاماتی است ما خو تاس طولو تا ویل چه جاوید تا با ده پخوانه نشه پیغور نوار کوی تر یه وقت بای هر ناز منی او خوشحال بای ساته
ما خو خوشحال ساته خو پلار خیال نساته تو واره می ارتو ویله چالکت ده پودرو پیغور مور کوه توان دی بده گنی خود از ما خبره نمانله خیر وسیم چاره را وشه
آقا وقت جاوید خپل غختل چه نشه پریگ دی اوز باید بیا هم دی پا خپل خواه خیلاش ده غاره کیگ دی یه والا رایده ده چه پلاری پا مهربانه پا خلا کی آواده ورسرو کی چه بیا با پیغور نوار کوی
دکتر صاحب پلاره کل دا کار کوی آقا یو کبر جنو ستم بسره دی کدوم را اقل یه دلو دای ناول بای لعنک نخب کولای
بلا چاره نشتا پا زور دا موتاد علاج نشی که دای موگ پا زور دا چا علاج نکو او نه گته لری که علاج هم او کو نو چه وقت روز تا بیرت پنش وقت کیگی
دا زادی رادیو درنو آوریدون کو دا زهرو کاروان خبرونه هم دوم روه تر بیامو پر لوی و مهربان خدای سپارو دا اللہ پامان
دا زهرو کاروان